یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو د نن ورځې غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې ټاکل شوي شپږ تنه طالب بندیان چې خوشې کېدل یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د وروستۍ لانجې علت و نن قطر ته واستول شي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د المپیک نړیواله کمیټه وایي د کورونا له وبا سره سره به د المپیک مسابقې راتلونکی میلادي کال په توکیو کې جوړیږي. د خبرونه کې قدرمن اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی اونیز پروګرام او نور مطالب هم لرو. سلام علیکم، زه احمد تکلیم د خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. چارواکي د لغمان په الیشنګ ولسوالۍ کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د سعودي عربستان پاچا د امریکا ولسمشر ته ویلي چې هېواد د فلسطینیانو د لانجې د عادلانه حل ملاتړ کوي. د کورونا وبا سره سره د اولمپیک لوبې راتلونکي کال د توکیو په ښار کې ترسره کیږي. چارواکي د لغمان په الیشنګ ولسوالۍ کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د لغمان د ولي ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د الیشنګ ولسوالۍ په جبون سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته برید وکړ چې د پښا تنبولو لپاره هوایي ځواکونو بمباري وکړه. هغه طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل
وسلوالو طالبانو پنځه ویشت مهم غړي وژل شوي، اته یې سخت ټپیان شوي. په وژل شوو کې پنځه هغه وسلوالو طالبان هم شامل دي چې دوی لیزري سلاح کارول.
د دولتزی په وینا د وژل شوو طالبانو جسدونه په سیمه کې پاتې دي او یو شمېر وسلې هم افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. د 259 شاهین قلو اردو په بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې تېره شپه وایي چې په د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې تېره شپه په یوه برید کې پنځه وسلوال طالبان ووژل شول او اته نور ټپي شول. د قلو اردو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پیښه د سبزي کار په کلي کې هغه وخت رامنځته شوه چې کله دښمن دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت او د کاناډا سفارت په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د سولې د پروسې په زیان وبلل. دوی په یوه ګډ بیان کې چې پرون ناوخته خپور کړی ویلي د افغانستان شخړه له پوځي لارې نشي حلېدی او د تاوتریخوالي نه منونکی لوړ حد د سولې له بامفهومه پروسې او د ملګرو ملتونو د منشور له اصولو سره په ټکر کې دی. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتولو افغان حکومت امریکایي چارواکو او نورو سازمانونو هم انتقاد کړی دی. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته ویلي چې هېواد د فلسطینیانو د لانجې د عادلانه حل ملاتړ کوي. سلمان دغه خبره ترامپ ته پرون په ټلیفوني خبرو کې کړې ده. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې ترامپ سعودي عربستان له دې کبله ستایله چې تېره اونۍ یې له خپل هوایي قلمرو څخه له اسرائیل څخه متحده عربي اماراتو ته لومړنۍ الوتنې ته د تېرېدو اجازه ورکړه. سعودي عربستان ویلي چې له اسرائیل سره د متحده عربي اماراتو د اړیکو د عادي کېدو لاره به تر هغو تعقیب نه کړي چې اسرائیل له فلسطینیانو سره د سولې نړیوال تړون لاسلیک کړی نه وي. تېره میاشت متحده عربي اماراتو او اسرائیل د امریکا په منځګړیتوب د خپلو اړیکو د عادي کېدو اعلان وکړ چې ورپسې تېره اونۍ د امریکا او اسرائیل یو ګډ پلاوی له اسرائیل نه په لومړنۍ الوتنه کې متحده عربي اماراتو ته ولاړ. د کورونا وبا سره سره د اولمپیک لوبې د راتلونکي کال د توکیو په ښار کې ترسره کیږي. دا خبره د اولمپیک نړیوالې کمیټې مرستیال مشر جان کوټس وکړه. وی ویل ډاډمن دی چې د اولمپیک د دوبی مسابقې به روان میلادي کال د جاپان په توکیو ښار کې ترسره کیږي. ښاغلی کوټس چې د توکیو د مسابقو لپاره د همغږۍ د کمیسیون مشري هم کوي وایي دغه مسابقې به پر خپلې ټاکل شوې نیټې یعنی د 2021 میلادي کال د جولای پر 3 پیلېږي. هغه را روانې لوبې پر کووید 19 ناروغۍ د غلبي مسابقې وبللې. په پام کې وه د 2020 میلادي کال مسابقې د جولای له 3 پیل او د اګست تر 8 نیټې دوام وکړي، خو د کورونا او بعد خپرېدو دا پلان ګډوډ کړ او مسابقې یو کال وځنډول شوې. د بریتانیا پولیس وایي په برمنګهم ښار کې په چړو د خلکو د وژنې او ټپي کېدو په اړه څېړنې کوي. د پولیسو په وینا پرون په دې ښار کې یو تن په چړې ووژل شو او څو تنه نور ټپیان شول. دا پیښه په هغه سیمه کې شوې چې په میخانو او رستورانتونو کې یې ډېره مشهوره ده. اسوشیټد پریس خبری آژانس د ویست میډلندز د پولیسو په حواله ویلي چې دا پیښه له تروریزم او یا له داسې څه سره نه تړي چې له کرکې راپورته شوې وي. او یارجی منجل د چک جمهوریت د سینما د هغه فلم ډایرکټر چې د اوسکار جایزه یې اخیستې وه له ډېر مودې روغتیایي ناروغي وروسته تیر ورځ د 20 کلونو په عمر مړ شو. نوموړي په 1988 کال کې د اوسکار جایزه اخیسته وه. د هغه میرمن اولګا منجلوا پرون دا خبر تایید کړ. منجل په 1988 کال کې په پراخ ښار کې زیږیدلی و.
لپی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. تر سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپور نه خبرو. پښتانه طالب بندیان چې خوشی کېدل یې د بین الافغانی خبرو د پایل پر وړاندې خند بلل کېده نن په یو ځانګړې الوتکه کې قطر ته استول کیږي. په دې اړه به د سیاسي چارو د یو شنون کې نظر هم واخلو. په نورو موضوعاتو کې په یو راپور کې به واوري چې د روزګان ولایت امنیتي چارواکو طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که د چارچینو ولسوالۍ لاره د ملکي خلکو پر مخ خلاصه نه کړي نو پر ضد به یې پوځي عملیات وکړي.
زموږ ډېر تلاش دا دی چې د صلح د لارې دا ستونزه د طالبانو سره حل کړو. که بالاخره طالبان دا شی ونه مني زموږ دپاره دوهمه لاره همهغه لاره ده چې موږ مجبور یو په دې لاره باندې به عملیات کوو.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې ډاډ ورکړی چې د اولمپیک لوبې به راتلونکی کال په توکیو کې ترسره کیږي او د کورونا د وبا پر وړاندې محدودیتونه به یې پر وړاندې خنډ نه وي. په دوهمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمني د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام خپرېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړي راپور اورېدو ته. د افغان حکومت یوه سرچینه وایي چې ټاکل شوې د طالبانو شپږ تنه لانجمن بندیان نن له خوشي کېدو وروسته قطر ته واستول شي. د سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي ازادۍ راډیو ته دا هم وویل چې د دې بندیانو د انتقال په اړه د پریکړې د بدلون احتمال هر شیبه شته. بلخوا د ملي روغې جوړې د علي شورا یوه سرچینه وایي چې ټاکل شوې دا وطنه طالب بندیان د قطر دولت ته وسپارل شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شبه د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه سره ده. بلې فیروزه جزئیات څه دي؟
مننه. تکل سپ افغان حکومت کی و سرچینه د شپغو تنو طالب بندیانو په اړه وایي چې دوی بنن قطر ته انتقال سي. دغه سرچینه د موضوع د حساسیت لامل ونه غوښتل نو می واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل د بندیان به د قطریانو لوري. بلخوا د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا کې یوه سرچینه وایي چې د دغو بندیانو لوجستیکي چارې پرون پای ته رسیدلي او ټاکل شوې لومړی قطر دولت او بیا هغوی طالبانو ته وسپاري. تر دې وړاندې د افغان حکومت یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا بندیان به د امریکایانو په یو بیس کې او د امریکایانو تر څارنې لاندې ساتل کیږي. تر کومه چې د خلاصون په اړه له فرانسې او استرالیا سره توافق سوی وي. سرچینو زیاته کړې وه چې دا بندیان به توافق وروسته کابل ته راستنی کی او دلته بازارګی کی. همدارنګه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح تیر شپه له تلونیو سره په وزنګړی مرکه کې د دغه شپږو تنو بندیانو په اړه وویل چې دا بندیان به یو په یو ځنګړی الوتکه کې قطر ته انتقال سي. نو مولوی وویل چې دغه بندیان به په قطر کې تر څارنې لاندې وي او د پاسپورتونو نورې پاڼې به یې تورې سي، ځکه د دې خبره چې ونه سي کړي نور هیوادونو ته سفرونه وکړي. تکل صاحب موږ هڅه وکړه چې په دې اړه له طالبانو سره هم خبرې وکړو، دا غوي نظر ولرو، خو د دغه ټاډي ویان ذبیح الله مجاهد موږ سره د معلوماتو د شریکولو ژمنه کړې، خو تر دې دمه معلومات موږ سره نه دي شریک کړي. یو بل وضاحت تکل صاحب چې باید ورکړل سي، هغه د وطن او شپږو تنو طالب بندیانو تر دې وړاندې ازادي راډیو ته کوم لیستونه رسیدلي وو چې موږ یې خبر کړي، هم دغه لیستونه په دې کې د وو طالب بندیانو د دغه لانجمنو بندیانو چې فرانسې او استرالیا یې د خوسي کېدو مخالفت کړی ده و کسان دي، خو یو کس نوم مشخص نه ده. خو اوس البته تر دې وړاندې هم افغان حکومت و کسان یاد کړی و، د افغان حکومت کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته د وو کسان ویلي و، خو اوس تازه دوی د شپږو کسانو یادونه کوي. بله تکل صاحب
ډیر زیاته مننه. فیروزی عزیزی، قدر من اوریدونکو، له کابل راپور کې مو اوریدل چې په حکومت کې ځینې سرچینې وایي چې د طالبانو شپږ تنه لانجمن بندیان به نن په یو ځنګړې الوتکه کې قطر ته ولېږدول شي. دوی دا هم ویلي چې د دې بندیانو د انتقال په اړه د پریکړې د بدلون احتمال هر شیبه شته. په دې اړه د بحث لپاره د افغانستان د ولسي جرګې غړی نعمت الله کریاب دا شیبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی. کریاب صاحب، مننه چې خبرونې ته راغلی. فکر کوي چې دا شپږ تنه طالب بندیان د افغانستان د حکومت هغه وروستۍ وسله یا وسیله نه وه چې له طالبانو سره په چنو کې د امتیاز اخیستلو ورکولو په خبرو اترو کې له هغو نه کار اخیستل کېده، دا نور د حکومت له ولکې دا امتیاز یا دغه وسله وتلې که څنګه؟
تاسو ته د ازادۍ رادیو عزیز اوریدونکو ته تاسو دې خوشحاله اوسئ. اصل خبره دا وه چې په مجموع کې باندې درې سوه طالب بندیان د خوشي کولو نه انکار کوو. د افغانستان د سولې د لوی جرګې مشرفي جرګې تصمیم دا شو چې پرته له نوم یادولو، پرته له یو یا پنځو کسانو ټول حکومت ته سپارښتنه وکړي چې دا دي اصلي ستونزه. بیا د هیوادونو یا د امریکا د متحدینو، د فرانسې، د استرالیا او د دې اروپا پیدا شوه چې دغه صفت کسان یې د خپلو وګړو قاتلین بلل. اوس وروستی تصمیم دا شو چې دا به قطر ته ځي او په قطر کې به هلته دوی ته د افغانستان یوازې د قطر ویزه به پرېږدل، پاڼې د پاسپورټ به سوري، یعنی بل او دغه ساتل کېدو مودې هم هلته پروسه بریالی شي او د سولې بهیر بریالی شي، د پښتنو چې تمه کېږي دوی نو بیا ازادي دي د هماغو ملکونو سره په تفاهم باندې، که نه نو بل هېواد پاسپورټ دې نه که پیدا نو دوی په یو کلیوال معتبر ضمانت هلته لیږل کېږي او هلته به دوی بندیان نه وي بلکې سرشار او نظارت لاندې.
بله کریاب صاحب، که چېرته خبرې ناکامېږي چې خدای دې نه کړي داسې وشي، دا به بیرته احتمال د دې شته چې د افغانستان زندانونو ته به بیرته انتقال شي؟ د همدغو هیوادونو په غوښتنه یا هیله چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې استرالیا او کوم نور هیوادونه دي؟
د افغانستان حکومت د نورو مامورین همدا خبره کړې ده په شخصي مجالسو کې او یا زموږ د معلوماتو په اساس، که خدای مکه بهیر ناکامیږي، د پخلاینې په ناکامیږي، د قطر حکومت به دا بیرته په هماغه پاسپورټ باندې افغانستان ته سپاري.
بله، او کریاب صاحب، خبره دا ده چې فکر کوي چې د دې شپږو بندیانو استول قطر ته چې دواړو خواوو موافقه پرې کړې ده د بین الافغاني خبرو د نن سبا پیل په معنا ده؟
زه فکر کوم چې دغه بهیر ځنډېدل بندیانو پورې نه وتړل، ځکه دا په مجموع کې او د افغانستان ولسمشر خبرې سره وکړې، بیا د امریکا د امنیت سلاکار خبرې وکړې، دغه د بندیانو تفاهم شوی و. د افغان پلاوي د نه تګ او یا هلته د خبرو نه پیلېدل سرچینې وایي چې دا د طالبانو د خپلمنځي اختلافات پلاوي غړو تبدیل یا په مشرتابه کې تبدیل او د ځینو مهمو کسانو ایسته کېدلو په معنا و. نو چې طالبان نن هم پکې توافق ته ورسېږي او په هغه مرکزي تفاهم و دلته نه به حکومتي افغان پلاوی د خبرو دپاره خطر ته ځي او خبرې به پیلېږي. خو تمه دا ده چې نن به دغه شپږ تنه بندیان په ځانګړي هغه نه وروسته هغه کم خنډونه چې دي په مخ کې هغه به هم له منځه لاړ شي.
ډیره زیاته مننه. نعمت الله کریاب د افغانستان د ولسي جرګې غړی و چې قطر ته د شپږ تنه طالب بندیانو د لیږدولو د پلان په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ناجی ساپی ته غوږ شئ چې د افغانستان اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په چین کې د افغان سوداګرو د ستونزو په هواري چنګار وکړ. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیبات ازادي راډیو ته ویل د غناستان نن د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکارۍ او مرستیال میرویس ناب او په کابل کې د چین سفیر وانګ ترمنځ شوې ده. نوموړي ویل په دغه ناسته کې د چین او افغانستان د اقتصادي همکاریو او سوداګرۍ په پراختیا او پیاوړتیا او د سوداګریزو ستونزو په هواري بحث شوی. په همدې حال کې د سوداګرۍ او پانګونی خونې مرستیال یونس مومند چې په دغه ناسته کې حضور درلود ازادي راډیو ته ویل چې د کورونا ویروس تر خپرېدو وروسته سوداګر په چین کې د ویزو ستونزه لري. په ناسته کې چین ته د پیسو په لیږلو کې ستونزې او صادراتو او وارداتو کې د یو شمېر ستونزو په هواري ټینګار شوی. د افغانستان د متشبسینو علي بورتوایی د کال له پیل نه هند، چین او متحده عربی امارات او دوبۍ ته 3,600 تازه او وچه میوه صادره شوي. دا په داسې حال کې ده چې دغه خونی د معلوماتو پر بنسټ د تیر کال د همدې مودې پورې 15,000 وچه او تازه میوه د هوایي دهلیزونو له لارې نورو هیوادونو ته لیږل شوې وه. د یاد بورډ مشر رحمت الدین حاجی اغانن ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال د هوایي دهلیزونو له لارې صادرات له ستونزو سره مخ شوي دي. خبره په ډیری هیوادونو کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي له امله بندیزونه لا هم پر ځای دي. د ښاغلي حاجی اغا پوینا دا مهال هند ته یوازې په کابل کې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر نه پروازونه کیږي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.50 افغانۍ، یو یورو 9.50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9.90 افغانۍ، یو سعودي ریال 10.50 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ، زر ایراني تومان 3.50 افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ 4,750 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. او سم قدرمن اوریدونکو، د دې خبری مجلې په دې برخه کې نړیوالو مسایلو ته ورزو، ورپسې به بیا هم کورنی مسایل راوخلو. د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي د کورونا وایرس له وبا سره سره به د اولمپیک لوبې راتلونکی میلادي کال په توکیو کې جوړیږي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مرستیال مشر نن د فرانسې له خبري اژانس سره په خبرو کې وویل که کووید 19 ناروغي وکنوه دا مسابقې به کیږي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 20 میلیونه اوښتی او د دې وایرس پر ضد د واکسین د جوړولو هڅې هم ګړندۍ شوي دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د اولمپیک نړیواله کمیټې یا IOC مرستیال مشر جان کورس ډاډمن دی چې د اولمپیک د دوبی مسابقې به را روان میلادي کال د جاپان په توکیو ښار کې کیږي. ښاغلی کورس چې د توکیو د مسابقو لپاره د همغږۍ د کمیسیون مشري هم کوي نن په مرکه کې وویل دغه مسابقې به پر خپله ټاکلې نیټه د 2021 میلادي کال د جولای پر 23 پیلېږي. هغه را روانې لوبې پر کووید 19 ناروغۍ د غلبې مسابقې وبللې. په پام کې وه د 2020 میلادي کال مسابقې د جولای له 23 پیل د اګست 30 نیټې دوام وکړي، خو د کورونا وایرس وبا دا پلان ګډوډ کړ او مسابقې یو کال وځنډول سوې. جاپانی چارواکو لمخ کې څرګنده کړې چې دوی به دغه سیالۍ تر 2021 میلادي کال هاخوا بیا ونه ځنډوي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په وینا تر 28 میلیونو او 100,000 اوښتی، خو له دې جملې تر 900 میلیونو زیات کسان روغ سوي دي. د نړۍ په سطحه په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د مړو شمیر تر 300,000 او 280,000 زیات دی. په هندوستان کې چې د کووید 19 ناروغان شمیر پکې په چټکۍ په زیاتېدو دی. په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 4,200,000 ته رسیږي چې تر امریکا یوازې 2,000,000 کم دی. هندوستان د مثبتو پیښو د شمیر لپاره تر برازیل مخکې سوی او تر امریکا وروسته په دویم قطار کې راځي. په دغه هیواد کې په تیرو 4 ساعتونو کې په کورونا وایرس تر 90,000 زیات کسان اخته سوي دي. له دې سره د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د دغه وایرس پر ضد د واکسین جوړولو هڅې هم روانې دي. استرالیا نن اعلان وکړ چې په جنوري میاشت کې به د کووید 19 ضد د بالقوا واکسینونو لومړۍ بستې ترلاسه کړي. صدر اعظم سکاټ موریسن وویل حکومت یې د دوو واکسینونو جوړولو تړون لاسلیک کړی چې یو واکسین د استرازینیکا او آکسفورډ پوهنتون لخوا او بل یې د کوینسلند پوهنتون په همکاري د سی ایس ایل په لابراتوارونو کې جوړ شوی دی. استرازینیکا واکسین د مهال په بریتانیا، برازیل او جنوبی افریقا کې په پراخه پیمانه د کلینیکی ازمایښت په حال کې دی، او د سی ایس ایل واکسین د ازمایښت دویمه مرحله به د 2020 میلادي کال په وروستیو کې پیل شي. په دې معنا چې د بریالي ثابتېدو په صورت کې به د 2021 میلادي کال په نیمایي کې بازار ته راووځي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
ده روزگان ولی پر وصلوالو طالبانو غک کری چه ده چینارتو ولسوالی پر خلکو بند لاری خلاصی کری. دا پا داسیال که ده چه اوس ایوی کورانه غختل خپل ناروغان ده درملنی لپاره پر نور و فرعی لارو لطالبانو پا پتا ترین کورتا پا موتر که ورسوی، خود سرک ده غاره ماین وربانی چودنه کرده چه پر محل یو ملکی کس وجل شوی او یو تپی ده.
دا 15 کلن شوالی دی چی ناروغ میرمنی دلارو ده بندش لامالا ترلاس نیولی او پلی پا غرونو کی ده درملنی پا تمروانه کرده. زکه پر نموری نوری طولی لاری ترل سوی دی. شاولی ازادی راډیو ته د ټلیفون پر کرښو ویل چې واونه کې چې میرمنې ناروغه ده او پر بستر ورته پرته ده، خو وسلوال طالبان ورته اجازه نه ورکوي چې درملنې وکړي. نو ځکه یې اوس په غرونو کې پولی روانه کړې ده څو یو ډاکټر پیدا کړي او د خپلې میرمنې درملنه وکړي. شاولی په چینارتو ولسوالۍ کې د زرګونه کسانو له جملې څخه یو دی. بلخوا بیا چارواکي خبر ورکوي چې په چینارتو ولسوالۍ کې یوه کورنۍ چې خپل ناروغ یې د وسلوالو طالبانو څخه په پټه پر نورو فرعي لارو تر ترینکوټه د درملنې لپاره وړي، د سړک غاړې مې نور باندې چاودنه کړې ده چې پر مهال یو ملکي کس وژل شوی او یو بل هم ټپي دي. د والی ویان زړګي عبادی ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه 9 بجې د چینارتو ولسوالۍ په درګۍ سیمه کې رامنځته شوې ده. پر چینارتو ولسوالۍ له تېرو 3 میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو لاره تړلې او یادې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي نه پرېږدي. د ولسوالۍ د چارواکو او خلکو د معلوماتو له مخې په یاد ولسوالۍ کې د ناروغۍ او لوږې له امله تر 40 زیات کسان مړه سوي دي چې زیاتې ښځې او ماشومان دي. د اورزګان ولایتي اداره او د ولسوالۍ چارواکي وایي د یادې لارې د خلاصون لپاره یې له تېرو 3 میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو سره د سولیزې لارې د قومي مشرانو پر مټ هڅې پیل کړي څو یاد لاره خلاصه کړي، خو وایي وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د هیڅ یو قومي مخور غوښتنه نه ده منلې او نه یې هم د دوی. خو اوس د اورزګان ولایت لپاره نوی ټاکل سوی والی محمد عمر شیرزاد وایي که وسلوال طالبان یې غوښتنه ونه مني او د ملکي خلکو پر مخ لاره خلاصه نه کړي نو نظامي عملیات به وکړي.
زموږ ډېر کوشش او تلاش داری چې د صلح د لارې د خبرو د لارې دا ستونزه د طالبانو سره حل کړو. که بالاخره طالبان دا شی ونه مني زموږ دپاره دوهمه لاره همهغه لاره ده چې موږ مجبور یو په دې لاره باندې به عملیات کوو او دا لاره به بیا په زور خلاصوو. په دلاره به پوسټیا چو پر دلاره به ولسی پاتون کون کی چو چې بل اخر خلک مجبور کیږي خلک براوځي د دلاره امنیت په تامین.
والی محمد عمر شیرزاد چې په دغه ولایت کې لس ورځې د ماموریت د فیل کیږي ژمنه وکړه چې یادی ولسوالۍ ته به ډیر ژر د هوا له لارې خوراکي توکي هم واستوي. وسلوال طالبان هم د یادی لارې تړل کېدې تاییدوي. کاري صف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبان ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته په یوستولې پیغام کې ویل چې یاد لاره به د تل لپاره تړلې وي خو لاملونه یې نه دي یاد کړي. بل خو بیا د بشري حقوقو مسولین د وسلوالو طالبانو دا کار د ملکی خلکو سره په ښکاره دښمنی یادوي او د بشر پر حقوقو یې تیری یادوي. په ترینکوټ کې د بشري حقوقو د څار د ډلې مشر عبدالاحد بایی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې ملکی خلک دې د سفر په توګه نه کاروي او لارې دې ژر د ملکی خلکو پر مخ خلاص کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه. ناجیه ساپۍ د نن ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپر شوي.
مسیر ورځپاڼې د طالبانو نوي یویشت کسیز پلاوي ته به اشارې لیکلي چې په ټیم کې یوازې قطر میشته طالبان نه بلکې د طالبانو د رهبرۍ شورا مهم غړي هم شامل دي. ورځپاڼې پوښتنه کړې چې طالبانو ولې نوی پلان اعلان کړی او دا بدلون به د سولې پر خبرو څه اغیز وکړي. د سرمقال لیکونکي په باور د خبرو لپاره داسې یو ټیم ته اړتیا وه چې تر ډیره پورې د پریکړو صلاحیت ولري او په مذاکراتو کې وروستۍ خبره هم وکړی شي. او همدې دلایلو پر بنسټ د طالبانو په پلاوي کې بدلون راغلی او نوی ټیم یې ټاکلی. مسیر ورځپاڼې ټینګار کړی چې افغان حکومت ته هم پکار ده چې یو باصلاحیته ټیم وټاکي چې د سولې په برخه کې پرمختګ ته لاره هواره کړي. سرمقاله کې په دواړو لورو غږ شوی چې اوس د نرمۍ وخت دی او دواړه لوري باید تر وروستي حده نرمي وکړي او ټول تمرکز یې باید د سولې د خبرو په بریا او پرمختګ وي. دنیا ورځپاڼې په حکومت او طالبانو غږ کړی چې اختلافات شاته پرېږدي او پر سوله تمرکز وکړي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي اوس چې د افغانستان د سولې پروسه د مخامخ بین الافغاني خبرو پړاو ته رسېدلې له تازه ستونزو سره مخ شوې ده. سرمقاله کې د ملي روغې جوړې د عالي شورا د غړیو د ترکیب پر سر د ارګ او سپیدار ترمنځ اختلافات او په قطر کې د طالبانو په دفتر کې اختلافاتو ته اشاره کې راغلي دا ټول د دې لامل شوي چې د سولې پروسه وځنډېږي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې نور باید له رامنځته شوي فرصت څخه ښه ګټه واخیستل شي او له خپل منځي اختلافاتو ډډه وشي. سرمقال لیکونکي په سیاستوالو هم غږ کړی چې د اختلافاتو پر ځای د هڅه وکړي چې د افغانانو هیله پوره کړي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په سرمقاله کې پوښتنه کړې چې په مذاکراتي پلاوي کې بدلون به کومه پایله ولري. ورځپاڼې لیکلي له ملا شیر محمد عباس ستانکزي څخه د مذاکراتي ټیم مشري یوه خوندي مشر مولوي عبدالحکیم ته ورکړل شوې ده او ادعا یې کړې چې ستانکزي په روسیا، هند او پاکستان کې روزل شوی. د سرمقال لیکونکي په وینا مولوي عبدالحکیم چې د طالبانو قاضي القضات هم بلل کېږي د طالبانو د مخکینی مشر ملا محمد عمر نږدې ملګری و. د ورځپاڼې په باور پاکستان ته د موخې ترلاسه کولو لپاره طالب ډلې تیر باسي او دا ډله نه پرېږدي چې له افغان حکومت سره سوله وکړي.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
جانان مینوال د هلمند ولایت له نادلي ولسوالۍ نه لیکي اوس افغان حکومت د طالبانو بندیان خوشی کړل، باید دا جګړه بند شي او اوربند اعلان شي. تازه ګل همدرد د هلمند له مرجع ولسوالۍ نه لیکي افغان حکومت او طالبان باید د سولې د خبرو کې د بهرنیو هیوادونو د فرمایشاتو تر فشار لاندې رانشي، باید نرمښت وښيي. بیا هم د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه میر احمد ملتپال لیکي په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلی شي چې ټول افغانان په یوه اتفاق خپل غږونه اوچت کړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي حکومت او طالبان د نور د سولې پر وړاندې خنډونه نه جوړوي او خپل ژمنې دې عملي کړي. او محمد قاسم زواک هم د هلمند ولایت خلی کلی دی. طالبان باید په بین الافغانی خبرو کې د پاکستان ګټې په پام کې ونیسي او د پاکستان په اشاره دی نور افغان وژنه بند کړي او د یوې تلپاتې سولې لپاره دی ښه نیت څرګند کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنی د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې نوریاس نوري ته غوږ شئ چې تر دې دمه د خبرونو لنډیز اوروي.
چارواکي د لغمان په لشنګ ولسوالۍ کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د لغمان د والي ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل تېره شپه وسلوالو طالبانو ته د لشنګ ولسوالۍ په جبون سیمه کې دغه مرګ ژوبل اوښتې. 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د 2 شاهین قلو اردو د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې تېره شپه په یوه برید کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او 8 نورو د ټپي کېدو خبره کوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت او د کاناډا سفارت په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د سولې د پروسې په زیان وبلل. دوی په یو ګډ بیان کې چې پرون ناوخته پور کړی ویلي چې د افغانستان شخړه له پوځي لارې نشي حل کېدی. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته ویلي چې هېواد د فلسطینیانو د لانجې د عادلانه حل ملاتړ کوي. سعودي عربستان ویلي له اسرائیل سره د متحده عربي اماراتو د اړیکو د عادي کېدو لاره به تر هغو تعقیب نه کړي چې اسرائیل له فلسطینیانو سره د سولې نړیوال تړون لاسلیک کړی نه وي. او د کورونا او با سره سره د اولمپیک لوبې راتلونکي کال د توکیو په ښار کې ترسره کیږي. دا خبره د اولمپیک نړیوالې کمیټې مرستیال مشر جان کوټس وکړه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، دا د خپرونې په وروستۍ برخه کې یو. تاسو د ازادۍ راډیو د اونیز پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ اوریدو ته رابولم.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه، زموږ سال زازیم د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه تاسو وړاندې کوم. هیله مند یم دوستانو د خبرونې تر پایه پورې را سره په خبرونه کې ووسی. پر کومه موضوع باندې چې خبرې کوو، هغه هم سوی تغذیه ده، یا هم ځینې ماشومان دي چې سوی تغذیه پاتې کیږي او تغذیه ورته سم نه رسیږي، ستونزې ورته پیدا کیږي. پر دغه موضوع باندې به د ډاکټر صاحب شفیق الله صفی سره چې د سوی تغذیه متخصص دی خبره ترې ولرو. خو هیله ده چې کچیر تاسو هم په کور کې د داسو ماشومانو سره مخیاسیا هم تاسو په کورنۍ کې د ډول ماشومان دي چې سوی تغذیه دي، کولی سي په خبرونه کې را سره پړی کشي او پر دغه موضوع کچیر پوښتنه لري خپل پوښتنه هم را سره شریک کړي. د اړیکې شمیرې مودي 0995 40 او 0992 25. ورپښو ډاکټر صاحب ته چې ډاکټر صاحب هم په لاین کې دی او تاسو پوښتنو ته به ځواب وایي. پر هم دغه موضوع باندې به هم خبره تری ولرو، خو هیله ده چې تاسو هم را سره په خبرونه کې ونډه واخلې اړیکه ونیسئ. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
اغلی زازی تاسو ته سلامونه، همدارنګه تاسو له طریقه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه تقدیموم.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، په خیر اغلی خبرونه ته را بشو. دیده چې په سر کې به پوښتنه داسې پیل کړم، سوی تغذیه څه ته وایي او څه ډول یو څوک پر سوی تغذیه باندې اخته کیږي؟
مننه تاسو د سوال په جواب کې باید وایم چې سوی تغذیه په حقیقت کې یو نادرست انکشاف ته ویلی شو، یا نادرست نمو ته ویلی شو، چې کله یو شخص د حال نورمال حالت نه یا کم نمو وکړي او یا هم د ځینې مواردو کې زیات نمو وکړي چې غته مونږ چاقي وایو، نو دغسې یو حالت ته مونږ په حساب سوی تغذیه ویلی شو. سوی تغذیه یو اصطلاح ده چې سو بد ته ویل کېږي او تغذیه هم په حساب تغذیه ده، یعنی یو بده تغذیه. خلاصه کله چې هم یو څوک د نورمال حالت نه یا د افراط خواته لاړ شي یا هم د تفریط خواته لاړ شي، دغه سی حالت ته سوی تغذیه ویل کیږي. علت چې دا زیات د سوی تغذیه علت چې دی، دا په حساب د خوراکي موادو په اخیستلو کې دی. یعنی کله چې خوراکي مواد چې په حقیقت کې مونږ ته انرژي راکوي او مونږ وجود د خوراکي موادو د اخستونه ورسته جوړیږي هغه هضمیږي په وجود کې او بلاخره هغه ځي په حساب ذخیره کیږي په وجود کې د عضلاتو په شکل د هډوکي په شکل باندې او همدارقم د شحمیاتو په شکل باندې چې موږ ورته په حساب چربي یا هم وازد وایو په دغه شکل ذخیره کیږي. نو دغه ځینې وخت چې غذایي مواد کم شي یو چاته کافي اندازه غذایي مواد ونه رسیږي نو د دې سبب کیږي چې د عضلات درست جوړ نشي کافي اندازه یا شحمیات جوړ نشي او په حساب هماغه دی چې ماشوم کوي اکثرا چې ماشومان کې د واقعي کېږي به د پیلک باندې خبرو کوچوالی نو هماغه دی چې ماشومان ډنګر لیدل کېږي ضعیف لیدل کېږي یو رقم د کم وزن لیدل کېږي او که چېرته دا غذایي مواد زیات واخیستل شي د خپل اندازې نه فزیکي فعالیت ورسره کم شي نو دا په وجود کې تراکم کوي ټولیږي چې دغه ټولېدل بیا د چاقي په معنا باندې راځي یا په حساب لکه سړی د خپل حالت نه زیات وزن اخلي چې دغه هم په حقیقت کې یو سوی تغذیه ده. ولې بد وختونه باید ووایو چې زموږ په ملک کې چون دا یو مخ پر ودې هېواد دی افغانستان خلک غذایي موادو ته په کافي اندازه لاسرسی نه لري نو دغه د چاقي شکل ډیر کم دی یو کمه فیصدي د خلکو چاق دي اکثر خلک د غذایي موادو د کمبود سره چون لاسو گریبان دي ورته لاسرسی نه لري نو په دایله ته چې زمونږ زیاتره سوی تغذیه زمونږ چې ده د تفرید په شکل باندې ظاهریږي یعنی دغه د دنګروالي په شکل باندې ظاهریږي چې متاسفانه باید ووایو چې زمونږ په میلیونو ماشومان په دغسې وضعیت کې دي چې هغوی کافي اندازه وزن نه دی اخیستی کافي اندازه په حساب عضلات نه دي جوړ شوي او دایلت هم داره چې غذایي مواد ته درست لاسرسی نه لري.
بله جناب ډاکټر صاحب دې ته به راشو چې خپله سوی تغذیه په څو ډوله ده او د دې تر څنګ یو څوک چې په سوی تغذیه باندې اخته کیږي نښې او نښانې به یې څه وي؟
سوی تغذیه ته به راشو موږ به د غذایي موادو د ډولو له لحاظه که موږ سوی تغذیه وڅېړو نو معمولا سوی تغذیه موږ د غذایي موادو چې موږ اخلو اول باید دا موضوع لږ واضح کړو. زموږ وجود معمولا 15 غذایي موادو ته ضرورت لري چې باید ورته ورسیږي په منظم شکل باندې ترڅو وشي کولی چې موږ په حساب دغه وجود خپل داخلي وظایف درست انجام کړي او همدارقم ته نمو وکړي انکشاف وکړي او بالاخره موږ په حساب ماشومان لوی شي غټ شي. د دې لپاره 15 غذایي مواد په حساب په کار دي چې باید موږ روزانه واخلو په منظم شکل چې یو ته موږ شحمیات وایو بل ته موږ کاربوهایدریت وایو چې د خواږه قندیات ورته وایو بل هم پروتین دي پروتیني مواد دي دریم څلورم نوای چې دغه ویټامین دي او پنځم منرال دي چې منرالونه کې زیات بیا دغه وسپنده او کلسیم دی او کنه لکه مستیو زینک یو دا شایان دي. نو اوس موږ راشو د غذایي موادو د انوال لحاظه کله چې خصوصا پروتین او کاربوهایدریت او شهم د دې او ته کافي اندازه لرسرسی ونه لرو موږ نو معمولا دغه زیاد عضلات رامنځته کیږي او ماشوم ډنګر ښکاریږي ډنګروالی رامنځته کیږي چې دا خپل ډنګروالی هم یو نوه سوی تغذیه ده. دومه سوی چې دلته اعراض ولایم ښکاریږي ډنګروالی دی په حساب لکه زیات او سړی ښکاریږي دوم نوه ته که چیرته موږ د ویټامین او د منرال د کمبود سره مواجه شو دا هم سوی تغذیه ده خو دا سوی تغذیه بیا چون زیات په سترګو باندې نه ښکاریږي ولدې ته موږ پټه لوږه ویلی شو په دې معنی چې د یو ماشوم خېټه مړه ده خو په حقیقت کې د غذایي موادو د کمبود سره بیا هم مواجه ده چې هغه ویټامین او منرالونه دي. نو ویټامین او منرال د هم د سوی تغذیه سبب کیږي چې په هغه مواردو کې مثلا تاسو د ماشومان لیدلی وي چې شبکوري لري یا مثلا ځینې کسان دي چې ماشومان دي چې هغه د وینې کمبود لري چې دغه د اوسپنې کمبود نتیجه کې رامنځته کیږي یا د ویټامین ای د کمبود په نتیجه کې رامنځته کیږي چې دغه څه سوی تغذیه ته موږ بیا پټه لوږه ویلی شو. نو دا دوم نه وله چې کله د کوچني غذایي موادو د کمبود نه رامنځته کیږي همدارقم د په کلینیکي لحاظ باندې موږ بیا سوی تغذیه تقریبا درې قسمه تظاهر کوي سوی تغذیه. یو هغه ماشومان دي چې هغوی زیات ډنګر وي چې ورته په حساب په پوستکی وړوکی ورته ویلی شو لکه ماشوم فقط یو پوستکی او وړوکی پاتې کیږي یو ډنګروالی پیدا کیږي ورته چې دا یو رقم کلینیکي شکل دی. دوم نه کلینیکي شکل دا دی چې ماشوم پړسیږي ځینې ماشومان دوی چې هغه پړسیدلی وي په حساب لکه پخو کې پړسوب رامنځته کیږي لاسونو کې پړسوب رامنځته کیږي یا حتی مخې پړسیږي چې په حساب لکه ماشوم برعکس چاغ معلومیږي خو دا چاغ حقیقي چاغښت نه دی بلکې پړسوب دی چې که چېرته موږ د دوی په پخه باندې ګوته کیږي زموږ د ګوتې چاپ د دوی په پخه کې پاتې کیږي. نو دا دوم نه تظاهر د کلینیکي دی. دریم نه داره چې ځینې ماشومان مکس ټایپ وي مکس ټایپ په دې معنی باندې چې لاندې پخې د ملا نه کته چې وي دا به په حساب لکه پړسیدلی وي او بره لاسونه به چې وي دا به ډېر زیات په حساب لکه عضلات بدلاسه ورکړي وي په حساب زیات به ډنګر وي. نو دا هم مکس ټایپ دی چې دا هم یو سوی تغذیه ده او ځینو مواردو کې داسې ماشومان هم لیدل کېږي په کلینیکونو کې چې هغوی د په مختلف شکل باندې سوی تغذیه ولري. او د دې نه اضافه که چېرته مثلا دغه حاده خوارځواکي ادامه پیدا کړي، بالاخره د یو مدت زمان یو زمان وروسته یو وخت وروسته دا بالاخره د قد په لنډوالي باندې تمامېږي، چې خپله د قد لنډوالی هم سوی تغذیه ده چې موږ مزمنه سوی تغذیه وایي. مزمن په دې معنی باندې چې ماشوم د یو وخت محل لپاره د غذایی موادو ته لاسرسی نه لري، او بالاخره وجود د یو وخت محل لپاره د غذایی موادو په فقر کې بالاخره په حساب غټ شوی دی یا انکشاف کړی دی، او چون په متضمن شکل باندې غذایی موادو ته نه دی رسیدلی نو وجود څنګه کړی دی د هغو کمو موادو سره یو رقم تطابق کړی دی، چې دغه تطابق د دې سبب شوی دی چې بالاخره قد باید غټ نشي. تطابق دا دی چې باید قد غټ نشي، ځکه قد چې کله غټېږي نو غذایي مواد باید ورته ورسېږي، او چې کله کم غذایي مواد په دوامدار شکل باندې کم رسېږي نو وجود مجبور شي تطابق وکړي. هغه تطابق دا دی چې قد باید غټ نشي. چې دغه د قد نه غټېدل دا هم خپله سوی مزمنه سوی تغذیه ده، چې موږ ورته په حساب قد کوتاهي ویلی شو یا د قد لنډوالی ویلی شو، چې دا هم یو نوع د سوی تغذیه ده. تقریبا سوی تغذیه په مختلفو شکلونو باندې واقع کېدای شي په ماشومان.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې اوسئ. د دوستانو اړیکې به هم راوخلو. دوستانو، تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه اوریدونکي یاست، که چیرې په افغانستان کې یاست یا هم د افغانستان څخه باندې خپرونه اوري، کولی سئ هم د اوس سره په اړیکې شئ. د اړیکې شمېرې مو دی 0999 40 15 40 او 0800 822 پینځه پنځه سور زو اوریدون کې تاسو سلامونه، وخت مو په خیر.
سلام، خیر په خیر.
ډیر زیاته مننه مهرباني. څوک له کوم ځای نه مړی کني ولې
اوس ما خبرې کوم؟ زه په کور کې مړی لرم، دا یو وایي کوم څه مړ د کور د نه کړو به خبر هیڅ نه کړاله.
تاسو خبره باندې زه سم پونسم، تاسو په کور کې کوم ماشوم دی خبرې سم نه سي کوي که څنګه؟ پوښتنه لری د ورور نه؟
د د ورور مشکل د ماشوم زیات فکر کوم د تغذیه پورې مربوط هم نه دی، دا په حساب د ماشوم انکشاف ته یو ډیولپمنت یا انکشاف ته یو هم نمو ده. نو د ماشوم زنه پیګم دوه نیم کال ماشوم خدای څه توقع نه لري چې باید څونه خبرې وکړي. د دغه سوال هم لږه غونډه ده، ځکه دوه نیم کال ماشوم لکه دی کدی ورور تاسو پوښتنه وکړي چې هغه څونه حروف ویلی شي، څه ویلی شي، څونه کولی شي.
بله، تاسو ورور تاسو د ډاکټر صاحب غږ اورئ؟
دغه څه غار مې ورېدل، او بابا نو ما خاصه شي، لالا نو ما خاصه شي، بازي بازي شي نو نشو خاصه لکه اوس مقصد دغه دا دغه تا دغه نو ما نشو خاصه. او بده
خیر، د ورور اړیکه هم پرې شو، نو بل اړیکه ته به هم ورشو، بعد غنه به ډاکټر صاحب ته راشو. سلامونه، وخت مو په خیر. سلامونه، آزادې رادیو ده.
سلامات مالک سلام یا خواجانی شاید خیره؟
من نه خیر و سی میره بنی. چوک لکم زینه؟
شیرین خانم نکنده هارستم.
شیرین خانه پا خیر اغلی خبروانی تا ده موضوع پاره چه نظر لری یا که چیری کما پوختنه لری؟
دکتر صاحب سمینه پشتنه کواله ده نجر ده تکلیف پاره نیو تراجعه و نیغوستن.
ده چیشی پاره؟ د میډې د تکلیف پاړه. خیر، کچیر ډاکټر صاحب بیا کولای سو ان شاء الله د میډې د تکلیف پاړه به هم تاسو ته معلومات درکړي. ډیر زیاته مننه. رب شو ډاکټر صاحب، د خوست نه ورور مړی کنیولې وه، وایي یو دوه نیم کلن ماشوم لري، خبرې صحیح نسي کولای، او تاسو هم ورنه پوښتنه درلوده، ځینې حروف کولای سي چې ووایي، ځینې کلمې کولای سي تکرار کړي، اما په ټوله کې یعنی صحیح په صحیح ډول خبرې نسي کولای.
ما د دې ورور سوال واورېده، و بالکل وویل چې ځینې کلمات لکه لالا، بابا، پلار ویلی شي، او ځینې کلمات نشي ویلی چې هغه بخش کې البته متاسفانه چې قطع شوه رابطه. خو په هر ترتیب زما د ورور ته سپارښتنه دا ده چې دی دې لومړی د خپل ماشوم نږدې ترین د یو کلینیک ته دې ویسي، چې لومړی د تغذیې لحاظه یو ورې وګوري چې انشاءالله چې په یو سوی تغذیه کې خو حتما نه وي، چې بیا هم په کار دی چې ورې چک شي او کنټرول شي. دوم دا چې ماشومان په دوه نیم کلنۍ کې همدغوره حروف ویلی شي، ځینې ماشومان نسي دي چې هغوی لږ څه خطر وي، خو په حساب لکه زه فکر نه کوم چې دی کوم خاص مشکل ولري. او درېمه موضوع دا چې د لپاره چې ماشوم سره باید لږ زیاتې خبرې وشي، تر څو دی وشي کولی چې هغه حروف تکرار کړي او بیرته دی هم خبرې وکړي. نو ښه دا ده چې د ماشوم سره تماس لږ زیات شي. او د ورور ته زما بله سپارښتنه دا ده چې کوشش وکړي د ماشومانو د لوبو سامان لږ ورته راوړه، او ځان سره لګیدل ډیر مصروف کا کور کې نور هم چاته وای چې وګوره هم سره مصروف شي خبرې د وسره ډیر وکي تر څو دوی وشي کولای چې د خبرو چل زده کی او بل اخره د دوی نو وروسته خبره تکرار کی او بل اخره خبرو راشي. خو زه فکر نه کوم چې دا کومه غټ مشکل وي. خو بیا هم چې ماشوم د نږدې نه لیدل پکار دي یو ور د کلینیک ته ویسي چې د ډاکټر صاحبانه معاینه کی چې بل کم د ماشوم تو کم بل مشکل ورته نه وي نو ان شاء الله نور څه د تشویش وړ خبره نه ده. په تغذیه باندې کوشش وکړي چې لکه ښه خواړه خصوصا ماشومان په دغه سن کې چې لږ زیات ساتيري ته زیات وخت ورکوي لوبو ته زیات وخت ورکوي نو زیات خپل غذا ډوډۍ په هم کې نه وي لکه ورته ډوډۍ خاکي وسته شوشتي په مراقبتي وسته کورسه یې موږ خپل خبري وکړي چې ماشومان ته به کوم خواړه ورکړي شي او دوم دا چې د لوبو سامان دی لکه زیات کې وسته تماس ته وسته.
بله او د شیرخان اړیکه هم وا چې هغه هم البته د میدی د ستونزې په اړه خبري وکړي.
د شخم دور په رابطه باید وایم چې زه د داخله ناروغي متخصص نه یم. خو بیا به هم امید بزده شو تایم چې کوشش وکړي چې زیات سرکړی غذا وي لکه خصوصا د توشک چې ټماټر چې موږ ورته وایو دا زیات نه سره کوي رومیان تاسو غذا وي لري نه کوي غذا وي زیات استفاده نه کوي دوم دا چې کله وده کړي کوشش ته وکړي چې بالښت یې لږ غوندي وي او ډیر کټ نه وي دا چې کوشش وکړي او بل کار فاطمه یو ډاکټر سره مواجه وکړي چې کزینې دواګانې خوري خصوصا هغه دواګانې چې موږ یې سایډي ورته وایو ایدیش کله نه د استفاده کوي د درد شند لپاره هغه هم ځین وخت اکثر وخت معده د سوزش یا د معده د درد سبب کیږي نو کله چې یو ډاکټر سره مشوره وکړي کوم دوا خوري کوم نو دوا غوړي وته خوري کله چې په ځین باندې تاثیر به لري.
بله ډاکټر صاحب ځینې کورنۍ دي چې البته دوی فکر نه کوي چې کومه ستونزه ولري ماشوم یې اما هغه په سوء تغذیه باندې اخته سوی ووسي اما په دې باندې نه پیږي. یعنی کچېری په دې اړه هم د دوستانو سره خبره ترې ولرو چې څنګه موږ پوښو چې د موږ ماشوم په سوء تغذیه باندې اخته سوی.
دا ډېر مهمه موضوع ده ډېر مهم سوال دی. سوء تغذیه یا تغذیه په صورت کلي کې د سیمنګ وایو دا تقریبا په ټول نړۍ کې یو ځوان بحث دی خصوصا زمونږ په ملک کې د هغه څه دي چې تقریبا د 13-15 کال راځي خو دا څه شروع شوی دی او اوس هم د امریکا وزارت په ډیر شدید شکل باندې په دې باندې کار کوي تر څو خلکو ته آگاهي ورکړي خلکو پوهوي او د افغانستان کې هر کلینیک چې موږ تقریبا 2000 شاوخوا کلینیکونه لرو په دې ټول کې د تغذیه خدمات باید موجود وي چې موجود دي هم نو دا بحث لګ نه وای بحث دی او ځکه نسبت نورو مرزونو ته چې خلک آگاهي پکې ډېر لري نورو مشکلاتو ته صحیح مشکلاتو ته د خلکو آگاهي د تغذیه پر اړه باندې لږ څه کم ده او ولاته هم دا چې دا وروسته شروع شوی دی نو په دې خاطر باندې دا ډېر مهمه موضوع ده چې اول باید مایند په کور کې پدې پوه شي چې کوم مراقبتونه په کار دي چې زه باید خپل ماشوم نو وکم څه په کار دي زه څنګه پوه شم چې آیا زما ماشوم سوې تغذیه دی او کنه دی. د دې لپاره تقریبا ډېر زیات سخت نه ده. لومړی خو به دا وایم چې د افغانستان په ټولو کلینیکونو کې د خدمي تغذیه خدمات عرضه کیږي او وړاندې کیږي مایند ته ماشومانو ته او مایند کولای شي چې په میاشتنی شکل باندې چې په ټولو کلینیکونو کې د امریکا روغتیا په کلینیکونو کې هلته د ګروت مونیټورینګ یا د انکشاف نظارت یا د نمو نظارت پروګرامونه روان دي چې هغه د هر ماشوم ته کارت ورکول کیږي او په منظم شکل په میاشتنی شکل باندې ماشوم په کلینیک ته ورولي هغه کلینیک مسؤل کس ډاکټر صاحب شالته د هغه د ماشوم وزن کوي قد کوي او همدار هم ته موقت شو ورول کیږي هغه کوي بل اخر مور ته اطمینان ورکړي چې ستاسو ماشوم د غرشت او نمو څنګه د آیا د نورمال مطابق ده او کنه ده. نو تر ټولو ښه خبر ده چې مایند باید منظم شکل باندې خپل ماشوم هر میاشتې یو وری کلینیک ته یوسي. خو بیا هم که په کورونو کې څوک وینو بیا کولای شي چې مایند خصوصا هغه ماشومان چې دوه کالونه کم وي دوی د خپل دیوال دغه د کور په دیوال کې مثلا شپږ سانتي متره قط په اندازه باندې شپږ سانتي متره جګوالی په اندازه باندې د خپل دیوال کې لښ نه کوي او ماشوم چې څو دوه کلې تر سیګو د خط سره دروي ورته ګوري چې څوره دای د خط سره سیدلې د شپږ سانتي متره ځکه په کله چې ماشوم دوه کلن کیږي باید قد شپږ ته ورسیږي. نو دا ډېر اسانه طریقه ده چې شپږ سانتي متره خط په دیوال کې وباسي او خپل ماشوم مثلا په میاشتې نشول باندې هغه ته دروي وګوري چې په اساس ما ماشوم آیا قد جګیږي کنه جګیږي. دا ډېر اسانه طریقه ده. بل دا چې ماشوم دغه د چپ لاس منګه دلته موقع ورته ویل شو چې د چپ لاس محیط اندازه کیږي چې باید 2.5 سانتي متر نه کم نه وي. منډه کولای شي چې په کور کې د خپل ماشوم د مړوند قسمت متوسط قسمت د مړوند
دا په یو فیته باندې اندازه کی وی ګوري چې اقل مثلا د دولسیم ویله دیار لسنه باید کم نوی دولسیم نه خوستن دولسیم خو چون دوی اندازه دقیقه نشنی ولی نو زبده سورت وای ما چې وی ګوري چې دیار لسنه باید کم نوی د مړوند موهیت کچره دیونه کمیږي باید عاجل زر تر زر ځان مضبوطه کلینیک ته ورسوي دولتي کلینیکونو ته ورسوي هلته یو نفر په عام روغتیا وزارت استخدام کړی دی هلته خویندې دي په کلینیکونو کښې چېرته د تغذیې مشاور ویل کېږي چې په ټولو کلینیکونو کښې یو نفر حاضر دی او هغه د عام روغتیا وزارت ډېر دقیق ټرین کړي دي او هغه یې روزلي دي هغه به دوی ډېر ښه پوهېږي چې ماشوم څنګه اندازه کړي څنګه قد کړي څنګه وزن کړي او بل آخره مور ته څنګه مشورې ورکړي نو ودې ګوري که چېرته دوی پوهېږي چې زما ماشوم یاره د تېرې میاشت نه دې میاشت ته ډنګرېږي یا مثلا که د مړوند وسط قسمت ونیوه او دا هم په حساب لکه د دیارلس سانتي متره نه کمېږي دولس نیمو شاوخوا ته راځي یا فرض مثال قد چېرته د شپږ اتیاو نه رسېږي ماشوم دوه میاشتې یا درې میاشتې په عین قد کښې دی همغه ځای کښې ولاړ دی قد انکشاف نه کوي نو دا ټولې هغه لارې دي چې میندې کولی شي چې په خپل کور کښې به دوی پوه شي چې آیا زما ماشوم درست انکشاف کوي که نه یې کوي که چېرته خدای نخواسته یو د دغو علایمونه پیدا کېږي ورته مشکل ورته پیدا کېږي نو په اسراده وخت سره دی
بله مننه دوستانو تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه اوری په دې خپرونه کې د موږ سره ډاکټر شفیق الله صافی د سوی تغذیې متخصص میلمه دی چې ستاسو پوښتنو ته به هم ځوابونه ووایي اړیکې شمیرې مو دي 0995 45 40 او 0928 225 55 نو تاسو هم که چیرې پوښتنې لرئ خپلې پوښتنې هم راسره شریکې کړئ اورېدونکي ته ورځو سلامونه وخت مو په خیر متاسفانه د موقع ناوري دوستانو کله چې اړیکه نسی یو مناسب موقعیت هم در سره غوره کړئ وروسته د هغې نه کولی سئ چې راسره په اړیکه شئ سلامونه وخت مو په خیر ربه شو بیا هم ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحب ځینې کورنۍ دي کله چې ماشوم یې په سوی تغذیه باندې اخته کېږي پر وخت باندې یې ډاکټر سره نه رسوي یا هم که چیرې ډاکټر ته ورځي هغه ستونزې چې وي یعنې ډېره زیاته ورته پاملرنه نه کوي یو څو وخته به ډاکټر ته یوسي وروسته د هغې نه وایي زه ښه شو ستونزې به نورې حل وي او د هغه حالت نه راوتلی دی که چیرې دغسې یو څوک ادامه ورکوي آیا بیا هم دغه ماشوم ته ستونزې را پیدا کېدلی سي او کنه
د په دې رابطه باید زه ووایم چې د ماشوم تغذیه ماشوم زیات یو مراقبت ته ضرورت لري یعنې کله چې د یو ماشوم تغذیه خرابېږي د زیاتره مواردو کښې مشکل دا وي چې په زیاتره فامیلونو کښې حتی د غذایي موادو لاسرسی دا زیات مشکل نه وي حتی په ځینې مواردو کښې ځینې داسې کورونه به تاسو لیدلي وي چې هغلته په کافي اندازه غذایي مواد رسېږي یا د اقل دومره د قلت د غذایي موادو سره نه دي مواجه چې فرضاً هغوی دې ونشي کولی چې درې ټیمه یا څلور ټیمه خپل ځان ته او ماشوم ته د غذا پیدا نه کړي خو بیا به یې هم ماشوم سوی تغذیه وي خو زلته اوس علت څه دی علت دا دی چې ګوره کله چې مونږ ماشوم ته د ماشوم مراقبت په صورت کلي چې مونږ وایو نو مراقبت په دې معنی دی چې ته باید ماشوم ته وخت ورکړې ماشوم داسې نه دی چې فقط یو مور یا مور پلار یې وزېږوي او نور به بس په خپله باندې راکېږي اول ورځې نه خپل مراقبت په خپله وکړي نه داسې نه ده ماشوم مراقبت ته ضرورت لري چې مراقبت کښې څه موضوعات مهم دي اول په مراقبت کښې تغذیه راځي ګورې تغذیه یو کافي اندازه مراقبت ته ضرورت لري کله چې تاسو یو ماشوم مثلا مونږ غټان یو مونږ درې ټیمه ډوډۍ خورو درې ټیمه هم په کور کښې چې میندې کار کوي هغوی په دغه درې ټیمه ډوډۍ په برابرولو باندې هم کافي اندازه وخت دوی لګېږي او په ستړي کېږي ولې حال دا چې ماشوم باید حداقل د ورځې 15 غذا وخوري متوجه یاستئ درې ټیمه اصلي دوه ټیمه هم اضافي چې یو 10 شاوخوا کښې او یو هم د مازدیګر په 3 شاوخوا کښې باید یو څه ماشوم ته ورکړل شي او علت همدا دی چې ماشوم په داسې یو مرحله د عمر کښې دی چې دی یو سری شکل باندې غټېږي په حساب قد وباسي تاسو ګورئ ماشوم د دوه کالو پورې د دوه کالو عمره پورې د خپل ټول عمر نیمایي قد وباسي چې 6 سانتي متره کېږي یعنې یو ماشوم په غونډ عمر کښې د 140 نه قد نه زیاتېږي خو دی تر دوه کالو پورې لومړی دوه کالو کښې د غونډ عمر یعنې که 70 کاله عمر وي نو د غونډ عمر نیمایي قد په دوه کالو کښې لومړی دوه کالو کښې باسي نو دلته ګورئ دلته مراقبت ته ضرورت دی مراقبت تغذیه ده چې ماشوم ته باید غذا ورکړل شي غذا ورته پخه شي ورته نوې ورته جوړه شي میندې باید راولي ماشوم کېنوي ځکه ماشوم په دغه مرحله د عمر کښې چې دی زیات دوی کنجکاولي کنجکاو په دې معنی غواړي چې دنیا ټوله تجربه کښې هر څه باید وګوري نو هر چېرته لاس وهي زیات د لوبو سره شوق لري غذا ته یې توجه نه کېږي اوس دا مور و پلار دي چې باید وخت ورکړي ماشوم راولي کېنوي او ده ته غذا ورته ورکړي د دې په څانګ کښې ګورئ ماشوم دپاره څونه چې ډېره مهمه ده تنه د غذانه د شکتاسي او ماشوم د کافي اندازه غذا مورکی خو کړه مرزونه نه ونه ساتي یالته بیا هم ماشوم سوی تغذیه کیږي په مراده په مراقبت کې ځي. فلسفه ماشوم واکسین کول دا ډیره مهمه ده چې هغه مثلا اسهال نشي سينو بغل نشي یا مثلا ماشوم ته یو پاک محیط برابر اول کړی دا د مراقبت د جملې ناراضي مثلا ماشوم باید د سیو محیط کې وګرځي هغه باید پاک اوسي یا د اقل جراثیم میکروبونه باید ورسره جات په تماس کې نه وي مثلا دکان باید قطع شي وي لاسونه باید ورځي ورته څو واري وینځل شي ماشوم خوله باید هر تغذیه کولو نه ورسته باید ورته پری وینځل شي ماشوم د باید کالی ماشوم زرزر کې اړین کالی نه نه کالی خلنه وي باید کالی ورته تبدیل شي نو تاسو وګورئ ماشوم په حقیقت کې مراقبت از ضرورت لري ولی په ځینې مواردو کې چې ماشوم بار بار سوی تغذیه کوي یا چې ډاکټر ته مور بیا یې پلار بیا یې دایره ولی بیا مغه مخکینی پریکټیس نو ته ادامه ورکوي ماشوم بیا سوی تغذیه کوي علت دا چې ماشوم نه کافی اندازه مراقبت نه کوي نو دا ډیره مهمه موضوع ده چې مایند باید په فکر کې ولري چې ماشوم غټول خصوصا تر دوه کالو پورې چې هغه مونږ د تلایي هغه وی زمان وایو یا په حساب د فرصتونو د ریچورت ویلې شولته دا چې ماشوم د غوند عمر نیمای قدل ته وباسي نو ما مایند ته په کار نه چې مراقبت زیات کی خصوصا غذات متوجه اوسيږي حداقل 15 تمه غذا ورته ورکی ماشوم باید لوبو نه راوګرځوي د غذا په وخت ورته باید دوړې ورکړ شي ورته بلدا چې موهیت ورته پاک شي لاسونه یې ومینځل شي خوله یې ومینځل شي په منظم شکل باندې نو دا غواړي چې ماشوم په درست شکل باندې انکشاف وکړي بل اخر به نمو وکړي او هغه وخت پر رسیدو سره چې دوه کال دي په مغه اندازه کې خپل قد په حساب وستل وي خپل شپږ سانتی متر ته رسیدل وي. بل خبره چې ډیره مهمه ده خپل زازي اگر چې ماشوم تنه د قد غټوالی پکې تنه مهم نه دی ګولي تر دوه کال پورې ماشوم په فکری لحاظ باندې خصوصا د مغز انکشاف له لحاظ د دوه کال پورې مغز انکشاف کوي انسان نه سره دوه کال پورې انکشاف کوي نو که چیرته دوه کال پورې انکشاف وڅ کوي انکشاف په غذایی مواد باندې کوي په درست شکل باندې چې غذایی مواد ته ورسیږي نو اوس چې ماشوم ته ګوره کافی اندازه غذایی مواد نه رسیږي دې په څنګه چې قط انکشاف نه کوي مغز انکشاف نه کوي چې ګوره موږ تاسو ټول مهمه د مغز انکشاف ته پیو ماشوم کې نو کله چې ماشوم مغز انکشاف ونه کوي نو په دې معنی باندې چې هغه بیا سبا نشي کولای چې په ښه شکل باندې مکتب ووي هغه سبا نشي کولای چې په ښه شکل باندې مدرسه ووي هغه سبا نشي کولای چې خښه کلمانی پټولنه کې ځان مودغم کې ټولنه د ټولو په حساب هغه نه زکاتو باندې پوښی ټولنه په خوی بوې باندې پوښی نه دا لا ته چې دا پاینده کې د ماشوم په اړه مشکلات پیدا
کړي چې په دې ته به هم راشو چې آیا پرته د ماشومانو نه غټن هم په سوی تغذیه باندې اخته کیږي او کنه خصوصا هغه کسان چې د شپې تو څخه اوري ما خو چې اوریدلې دی وایي ډيري کسان دي چې بیا سوی تغذیه باندې اخته کیږي آیا داسې هم دی
په سوی تغذیه باندې به نيزه به مورد درته يم چې په سوی تغذیه باندې دوه کټګوري د خلکو مونږه په حساب ته د نفوس مونږ ډیر زیات مستعد سوی تغذیه یو ماشومان راته ده چې وګړي د رشد مرحله کې د غټي کې مذخیروي انرژي نه لري باید هر ورځ یو څه ذخیره کړي ځان باندې وایي د پېکي نو په دې خاطر زیات مستعد بل هغه مایند چې هغه ته ورکون کې مایند دي شوډي ورکوي ماشوم ته او بل هغه څه چې مایند چې حامله مایند دي دغه دوه نفوس کټګوري چې زیات سوی تغذیه ته مستعد دي ځکه هغه مایند هم شي دي او وګړي هم یو بل ماشوم ته د خپل ځان په څنګه غذایی مواد ورکوي ورته هغه د دوی د وجود نه تغذیه کیږي نو په کار شي په زیات اندازه غذایی مواد واخلي نسبت ته هغه خلکو سره چې مایند ته چې هغه حامله نه دي تر څو وشکوله چې هم د خپل وجود ضرورتونه پوره کړي هم د ماشوم خو هغه کسان چې د شپېتونه بره دي یا په حساب لکه عمر زیاتیږي اخواته هغه یو فیزیولوژیک پروساده چې په زیاتو مواردو کې واقع کیږي چې بل اخر عضلات زوبیږي او بل اخر په حساب لکه اړوکی زیاتیږي چې بیا هغه تاله موږ ځینې موارد ویل شو چې باید پیشګیری یا جلوګیری وکړي دینه خو زیات شي مستعدی د سوی تغذیه پر هغه دغه دوه کټګوري خلک چې حامله او امیدوار منګ دي او دوه مغه ماشومان چې عمر د 15 کلونه کم دی دغه دوه کټګوري چې ډیر زیات نور کټګوري د سن چې دا هغه شون په حساب غټشي وي خسن دي خو نه کسان چې خپل نو عمر زیات نه لري نه وي یا هم په حساب غیر حامله کېږي وي نو دوی شون وجود د جوړ شوی دی نور زیات انرژي ته ضرورت نه لري نو په دې خاطر مله زیات سوی تغذیه نه مواجهي مګم په غلط کې چې د غذایی مواد مطلق نشتون وي یا مثلا جنگ وی ایمرجنسیان وی په دغه حالت کې بیا غټان هم سوی تغذیه سره مواجه کیږي خو په نورمال شکل باندې دغه دوه کټګوري ډیر زیات مواجه دي سوی تغذیه
بله ډیر زیات مننه جناب ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې مولم کسره وانډه واخیسته خو ان شاء الله چې په راتلونکو خبرونو کې هم پر هندې ته ورته نور موضوعات باندې هم لمکسره په خبرونه کې وسی تاسو نه ډیر زیات مننه کوم
مننه یو موضوع زبای دوه چې ورور پښتنه وکړه چې لقد وزن باید څو نوی په دوه کالو کې نه زبای دوه چې 12 کیلو وزن یو ماشوم باید وزن ولري چې کله سړي شي مشته.
بله ډیره زیاته مننه، ان شاء الله چې د ورور پښتنه هم حل شي ووسی. مننه کوم ډاکټر صاحب د تاسو نه. دوستانو د تاسو نه هم ډیره زیاته مننه چې تر دې دمه مو د مخ سره په خبرونه کې وانډه واخیسته او په خبرونه کې را سره ګډون وکړ. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه وای چې پر همدې ځای پای ته رسیدي او موضوع هم ټاکلی و سوی تغذیه چې ډیری کورنۍ کې دغه ستونزې هم شته دي. نو تر بیا وبلې خبرونه چې زمور سلزازه سازرانه حضور ته حاضرې کوم تاسو په لویو سپیشلی الله سپارم خوره زرته غوړم تل خوشاله آرام اوسئ.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بټول کچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورګان ولایت په مرکز ترنګپورټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.